سلامونه می ومنې د نن ماخام خبری مجلې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه په پیل کې په مکرې خبرونو ته د جرمني حکومت وایي د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي دي چې په جرمونو د محکومو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د حکومت ویان ستيفن کورنلیوس دا څرګندونې پرون رویترز خبری آژانس ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبه په ورځ په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د طالبانو د استازو د معرفي کېدو په غبرګون کې په ډله ییز ډول استعفاوې وکړې. د جرمني حکومت د طالبانو دوه قنصلي استازو ته په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده ترسره کوي. جرمني د 2023 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو ایستل بیا پیل کړل او دوه ځلې دا کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغان کډوالو نجونو د لوبډلې غړي غوره کړي دي. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله به د رواني اکتوبر میاشتې له درویشتمې څخه تر نهه ویشتمې پورې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله ایکس پاڼه د دې نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړه او د ټیم جوړېدل یې یو تاریخي ګام وباله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د فوټبال د لوبډلې ګڼې غړې بهر ته په تېره انګلستان او استرالیا ته کډوالې شوې. پاکستان وایي د غزې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پلان د اسلامي هیوادونو له وړاندیز سره سمون نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن پارلمان ته په وینا کې وویل کوم پلان چې ټرمپ په روانه اونۍ کې اعلان کړ له هغه شل فقرې طرحې سره چې د څو اسلامي هیوادونو مشرانو د سپتمبر په 22مه هغه ته وړاندې کړه توپیر لري. د ډلې اسلامي هیوادونو ټرمپ ته وړاندیز کړی و چې اسرایلي ځواکونه باید په بشپړ ډول له غزې څخه ووځي. په داسې حال کې چې د ټرمپ په اعلان شوې طرحه کې د اسرایلو د قسمي وتلو خبره شوې، څو په نتیجه کې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرایلي وګړي خوشي شي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف مخکې د ټرمپ د سولې پلان ستایلی و. د سویس په ژنیو ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي اړ شول چې پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. معترضان د غزې د سمندري کاروان په ملاتړ راوتلي وو، خو لاریون یې وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښت چې په ژنیو کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراوه. د لاریونوالو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون سلګونه هغه فعالان ونیول چې په شاوخوا 40 کښتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف دې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوره فعاله ګریتا تونبرګ هم شامل ده. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د روانې یکشنبه ورځې په سهار په لاس ویګاس کې د یو اف سي د سیالیو په چوکاټ کې لوبه کوي. بشارت په حرفه‌ای سیالیو کې 14 بریاوې لري او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې. تمه ده چې بشارت به د کریس ګویترز پر وړاندې چې 22 لوبې ګټلې او شپږ یې بایللې دي د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. فرید له خپل ورور جاوید بشارت سره چې هغه هم په یو اف سي کې لوبېږي د اوسنۍ سیالۍ لپاره له څو اونیو راهیسې درانه تمرینونه کړي دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلی یا میزان یولسمه ده چې د 2025 میلادي کال د اکتوبر له 10 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبریږي. و باوري چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په شپو ورځو کې د ژوند د لومړنیو اړتیاو بې څومره اولې لوړې شوې وي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو کته کېدو سره موږ همدارنګه نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتل.
په پام کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نږدې راتلونکي کې نوي ډیلي ته سفر وکړي.
هندوستان په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه کوم پاکستانی اهداف هم چې د هندوستان په ضد ونه کارول شي.
د انګور اډې د دروازې له پرانستل کېدو وروسته د افغان سوداګرو اندېښنې به درته واورو. او په یو بل راپور کې به واوري چې د اتریش یوې معتبرې ټولنې په دې هېواد کې یو دیره افغان ډاکټر ته د ستاینې نشان ورکړی دی.
دا نشان چې او ډاکترانو ته چې یو طبي کارونه کې عامه خدمتونه یې خارق العاده او استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، یو شمیر افغانان وایي د 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال او عادي حالت ته راغلي، خو د تیلو او ګاز بیې بیرته نه دي راښکته شوي. که څه هم د طالبانو چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي، خو دا خبره تاییدوي چې د تیلو او ګاز بیې په دې موده کې لوړې شوې دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هېواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې وې چې ځینې یې لا هم نه دي ښکته شوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
سیرو چون ارتباط قطع بود که امرای جهان خارجی یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
دیده لپاره چه نره سره مکمل ارتباط قطع و ده هر سبه دیره لوری شوی بی هیچ سوک ده بازار لبه یو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خوره بوری چوار لسه و دیرش افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و دوری جوی و بوری مخکی 2250 افغانی و خو روستا 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخکی 315 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوڑوالی را غلی و اوز بیرتا بایی چی چی شوی خود ده یو کلو گازو بایی چی 350 و اوز پیتا ده او تیل هم مخکی یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی.
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل چې ورله مخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت ځپي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو قطع کېدو سره چې تڅوري ساته دوام کړ موږ همدارنګه نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتو. په تېرو درې ورځو کښې د خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کښې په چټکۍ سره لوړې شوې. په بازار کښې به مخکې د وړو بورۍ په دیارلس نیم سوه کېده، نو په دې دوه درې ورځو کښې نرخونه 1400 افغانو ته ختلي وي. ګاز به مخکې په 500 افغانۍ وه، نو دا اویا ته ختلې وه. همدارنګه د پټرول یو لیټر بیا 35 افغانۍ وه چې اتا اویا ته ختلې وه. نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کښې 2500 افغانۍ لوړوالی راغلی وه.
دا خلک غوښتنه کوي چې د هېواد اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په کتو باید د دې ډول پرېکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کښې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولی سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریه پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاده موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره ردوي، خو وایي چې د ګازو او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل
د
انټرنیټ بندېدو یوازې پر ګازو یو څه اغېز کړی چې مخکې یو کیلو 1500 افغانۍ و، خو اوس 1500 افغانۍ دی. خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یوه ستونزه چې دا هغه دا چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي او سوداګرو او خلکو د تیر کال څنګ توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته یې نه باسي چې د سوداګرو د احتکار له امله د همدې څنګ توکو بیې لوړېږي.
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9 د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د لومړي ځل لپاره هند ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې ښاغلی متقی ته د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوی دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو نسبي پرمختګ ښیي، خود د دوی له نظرې اصلي مخه د سیمه ایزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړي چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولوړ پوړي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلي ټایمز اف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانیستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ایزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کېږي. په جرمني کې افغان پخواني ډیپلومات محمد اعظم نورستانی ازادي راډیو ته وویل
هند نگران امنیت منطقه نفوذ پاکستان او
تهدید هند سیمي امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګری لګواخون اندېښمن دي. د طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي، د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازینو د درکولو یو وسیله. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدود او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ایزو او سیالیزو
براوت نه به معنای شناسای رسمی بلکې در چارچوب منافع منطقی و رقابتی.
د نړیوالو چارو په غوث جان باز بیا وایي
هندوستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستانی اهداف پلانونه چې دي هغه د هندوستان په ضد ونه کارول شي. یعنی تر دې بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وې، خو د امنیت شورا له خوا د تقید سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمينه برابر کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په 8 په دوبی کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیايي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. روسا د 2015 کال د اپریل په 20 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشری مرستو د همغږی چاري پر مخ وړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چاري طالبانو ته وسپارلې، سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انګورو اډیلار لنج دې د وکلن ځند روسته بیرته د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دې لارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي فعالیت او اړیکې بیا پیاوړي کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونو ګډه خونه د دې لارې بیا پرانستل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره یو مهم ګام بولي، خو په عین حال کې د سبزیو او میوو یو شمېر صادرونکي نیوکه کوي چې په دې وخت کې د دې لارې پرانستل د افغان سوداګرو پرتله ډیر د پاکستان په ګټه دي، ځکه دوی وایي د افغانستان د صادراتو فصل اوس مهال د پای ته رسیدو په حال کې دی.
د افغان سوداګرو لوري د پاکستان لخوا افغانستان سره په پولو کې د ستونزو د رامنځته کولو په اړه تر اندېښنو وروسته د انګور اډې لاره له نږدې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته د ترانزیت او ترانسپورت پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق د پنځمه په ورځ د اکتوبر په 2مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دې لارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي فعالیتونو او اړیکو د بیا اتصال او پیاوړتیا لامل وګرځي. طالبانو او د پاکستان حکومت روان کال په جولای میاشت کې د دې لارې د بیا پرانستلو موافقه کړې وه. د پاکستان د ملي لوجستیک مرکز NLC ویلي و چې دا لاره اوس د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره په عصري امکاناتو سره سمبال ده. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د هوکړې لمخې ټاکل شوی و چې دا لاره د اگست په 1 پرانستل شي، خو د پاکستان د لوجستیک ملي مرکز ویلي چې د معیاري سړک د اوبو برابرولو، برېښنا رسولو او مخابراتي سیستمونو د امکاناتو د نشتوالي له امله د دې لارې فعالولو ډیر وخت ونیو. د دې مرکز د معلوماتو لمخې د انګور اډې لاره اوس د کانټینرو او لاریو لپاره د تمځای، بانکي خدمتونو، د نوري فایبر انټرنیټ د وصل او ګمرکي سیستمونو په ګډون په اسانتیاو سمبال شوی ده. د انګور اډې لارې بیا پرانستل د افغان سوداګرو له بیلابیلو خبرګونونو سره مخ شوی ده. ځینې بیا پرانستلو ته خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي اوس چې د افغانستان د صادراتو موسم د پای ته رسیدو په حال کې دی، د دې لارې پرانستل د پاکستان په ګټه دي. د تازه میوې او سوداګر حاجي عطاولا د دې لارې د پرانستلو هرکلی کوي.
هر څومره چې بندرونه پرانستل کېږي هومره سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کېږي. هغه صادرات چې له غزنی، کندهار او میدان وردګو کېږي ټول همدې لارې ته نږدې دي. کرایې ارزانه دي، بیې ټیټېږي او بل د انګور اډه د پاکستان په یوه منځنۍ سیمه کې ده چې پنجاب ته نږدې ده، او د دې لارې پرانستل کېدل مثبتې اغېزې لري.
خو د میوو او سبزیو بل سوداګر عبدالغفور بیا بل نظر لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې ګډه خونه هم وایي چې انګور اډه د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره مهم بندر دی. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه پرون چې دا د پاکستان د لوجستیک ملي ادارې لخوا چې دغه خلاصون اعلان وشو، افغانستان او پاکستان سوداګرو لپاره او خلکو لپاره ډیر مهمه بندر دی. پخوا وختونه هم چې دغه لارو بندېدل تجارت لپاره ډېر زیات زیانونه رسولی دي. تجارت او کاروبار یې ټکنی کړی دی. 2 میاشتې مخکې کله چې د غلام خان لار هم بنده شو، ډنډ پټان، انګور اډه ټوله بنده وه، نو ټول زده هم چې ده په تورخم او سپین بولدکو.
نوموړي وویل چې دا لاره دوه کاله وړاندې د سرحدي نښتو، ګمرکي شخړو او سیاسي او امنیتي مسایلو له امله د پاکستان لخوا تړل شوې وه. د انګور اډې لاره په پکتیا ولایت او جنوبي وزیرستان سیمه کې موقعیت لري. دا لاره داسې وخت بېرته پرانستل کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري سوداګری لګړو ستونزو سره مخ و. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د لارو تړل په ځانګړي ډول د تورخم لارې تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وروختي او مالونه یې زیانمن شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي و چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم شوی دی.
و موریدل چې د انګورو اډیلار لنجدې 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. دا لاره پکتیکا ولایت د خیبر پختونخوا له جنوبي وزیرستان سیمې سره نښلوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې ډیره افغان ډاکټر عبدالرزاق ملیار ته د اتریش او علي نخان ورکړل شوی دی. ډاکټر ملیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا نخان د او دو نورو ډاکټرانو ته د ویانا د یوې طبي ټولنې لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی ملیار چې لسګونه کاله د طب په برخه کې خدمت کړی مخکې هم ورته نښانونه ګټلي دي. ډاکټر عبدالرزاق ملیار په روغتیایي چارو کې د اتریش د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوی دی او د دې هیواد د طلایي ډاکټر لقب یې ګټلی. له ډاکټر ملیار سره د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړ په خپل راپور کې خبرې کړي.
او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار په اتریش کې میشت افغان ډاکټر چې د دغه هیواد د زرګونو ډاکټرانو ترمنځ یې د سکلاب په نوم علي نخان وګټو. نوموړي پنجشنبه د اکتوبر په 2 ازادي راډیو ته وویل دا نخان هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د طب په برخه کې غوره او استثنایي خدمتونه ترسره کړي وي.
دا نشان چې د اسکولاب نشان په نامه یادېږي د ایسټ کمر لخوا نه او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې عامه خدمتونه خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي. دا دوه رقمه دي، یو وړوکی اسکلاب ته، یو لوی ده. یو وړوکی اسکلاب
خو نوموړی زیاتوي چې د لوی نخان د روان زیږدیز کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د دغه هیواد شاوخوا 10 ډاکټرانو ترمنځ د او دوه نورو ښځینه ډاکټرانو ته ورکړل شو. ډاکټر عبدالرزاق ملیار چې د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، د ننګرهار د پوهنځي لوستی او جراح ډاکټر و. هغه په افغانستان کې په بیلابیلو لوړو طبي پوستونو کې کار کړی دی، خو د 1950 کال د سر د 2 له سیاسي بدلونونو وروسته اتریش ته غلی او په دې هیواد کې د عمومي طب په برخه کې له سره زده کړې کړې دي. هغه له طب پرته په مایکروبیولوژي برخه کې هم ماستري لري. ښاغلی ملیار ته یو نیم کال مخکې د اتریش د طب پوهنتون لخوا د طلایي ډاکټر لقب هم ورکړل شوی و.
د طب پوهنتون لخوا زما د 5 کلنۍ طبي کار په درناوي د دې سرو زرو ډیپلوم ماته راکړل شو تقریبا یو نیم کال بلکې.
عبدالرزاق ملیار وایي دی د اتریش هیواد ډېر عمر لرونکی ډاکټر هم دی او د دغه هیواد د سنا مجلس لخوا په روغتیایي چارو کې د ولسمشر د سلاکار ډاکټر فرمان هم ورکړل شوی دی. ډاکټر عبدالرزاق ملیار اوس په اتریش کې د افغان ډاکټرانو د ټولنې مشر هم دی. د یادونه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان ډاکټرانو مخکې هم په نړیواله کچه بیلابیلو طبي برخو کې نښانونه، مډالونه او جایزې ګټلې دي. داسې مهال چې افغانستان نن سبا د داسې هیوادونو له ډلې دی چې روغتیایي متخصصین پکې ډېر کم دي. د طالبانو حکومت په وار وار له بهر میشتو افغان ډاکټرانو غوښتي چې بېرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو یو شمېر دوی مخکې د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو هغه هیواد ته څنګه ستانه شي چې لوڼې یې پکې د زده کړو حق ونه لري. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته نجونې له 6 ټولګي پورته او هم پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولې، ان دوی طبي برخه کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدال او چغلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدرمنو اوریدونکو رسره اوسې ل او بجو تر اتو بجو د ژوند رنگونه په پروګرام کې به هم زه احمد تکل ستاسو قربایم او په دې خبرونه کې به په اروپا کې ل یو میشت موافق افغان سره خبري وکړو خو اوس ورزو یو ورستی راپورته د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي د ناسا چارواکي وایي له دې وروسته به د دوی بل ماموریت دا وي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي د احمد شیبر په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي دوه امریکایان او یو کاناډایی دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 25مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ستاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کدی خو کشتر مشرانو پر ورسېر دلته مشته بندونه وتړي او د وګو زمينه را ته برابر کین او ډیر بشوي
د ازادي رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې بپټي زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لینه ما دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه مسته نو هغه تقریبا پایلاتم کې او خلګ مرزي مراجعین هم ډیر دي خود تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی خلک ډیر غریبان دي نوولته نوبت نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکی نو زه خپل دغه څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانه څخه دوا راخو نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي ځکه هغه خلک ډیر دي هیڅ هم ډیر دی نه ور باندې رسو امکانات کم دي
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیستخن ستاسو سره خبره کوم زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریږدي، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګی دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کونکو به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ چې د صحت جامې به بتنوي. درنو او ګلریز د کونکو، لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو وپیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کونکو، دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واقعا خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله مند یم چې تاسو ټولو درنو زده کونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه موجود وو اوسېږي، تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو زده کونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوست دی، موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه. لیلا سرحد افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنی د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1910 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده، نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1940 کال کې د شوز 1940 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1940 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1980 کال کې د پهانتون څخه تر فارغته ورسته یې په 1985 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورسول. یعنی میرمن لیلا سرحات یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1985 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د دو څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحات د مریم علي لیسه په مریم علي لیسه کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحات په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1985 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحات په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله، چې په 1985 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1992 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسول دی، بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت مهال و، په هغه وخت کې چې 1992 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شوه. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحات د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه، چې د جلال وطني په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. یعنی که څه هم لیلا سرحات د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحات په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحات چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1950 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1950 کال و، او په 1953 کال کې یې اثار په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحات ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحات شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحات په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات مهاجرت او د هغې پناه لولو، چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1950 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعي برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه، د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسیږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم، د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې به وبتن. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، موږ تاسو به افغان مشهور مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، تېرې ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحد وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپېژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شي باید افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې، قهرمانې، زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. لمن یې چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټول درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپاړسم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچي لطیفه کبیر سراج څوک، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج، لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپله لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه.
لطیفه کبیر سرا چې د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولې چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نم و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای سي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او په مستراحت روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستراحت روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیر کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو زنانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدال عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خپرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده، وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خپرونې ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټ سپله او په د راډیو د لارې څخه یې خپرونې نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت، په دې برخه کې هم د میرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل منګولو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. وکله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړل، او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ورو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جبرو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولي، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه، او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار تر سوال وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تیر لوست ورځې پر لوست به تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنه زده کوونکو، خدای دې وي چې په دې باندې پوسی او اوسې یا د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړې اوسې. نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.